درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده. د مریض دیارلسوه اته نوي د ساور نه ویشتم او د میلادي 2019 د میشلمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بایومتریک څخه پر کار نه اخیستلو د څارونکو ډلو د انتقاد او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په جلال آباد کې څو چاودنو درې تنه ژوبل کړي دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ژورنالیستانو وغوښتل چې د حقایقو د موندلو لپاره له رسنیو کار واخلي او د اتریش صدر اعظم د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې دوه تنه په چاودنه کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې څلور پرلپسې چاودنې وشوې. عطاالله خوږیاني چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې عطاالله خوږیاني وویل چې چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. د زیاته کړه
څو کسان د دې خزیو په تړاو ملي امنیت نیولی دي. ولی د شبکې د اصلي کسانو د نیولو هڅې روانې دي.
تیرونه هم په جلال آباد کې د تورته څو پر لپسې چاودنې وشوې. د چاودنو مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بي پيلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والي ویان شام محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وشل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي بریډ تر سره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر ټپیان دي. همدارس د دوی یو موکرولا موټر تخریب او لمنځه تللی او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول لمنځه تللي دي.
د پکتیکا د والي د وین په وینا په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شول. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. زاهد وویل چې په دې ښوونځیو کې تر اوسه وسوه شل زده کوونکي ثبت شوي دي. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او ښوونکي وویل چې خوشاله دی خو ستونزې ډېرې دي.
موږ د دوم سیم کتابونه په درېیم کې هم وایو په اول کې هم وایو او فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو او یوه پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې ست کشنیان راځي و مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو ها درکو دا درکو هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شته نه کلم سره.
د زاول والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې به ساشه او راتلونکي کال حل شي. په زابل کې چارواکو ویلي چې اویا زره زده کوونکي لري چې څوارلس زره نجونې دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یک شنبه پیلېږي. دا مسابقه به د ایرلند په وخت د ورځې په لس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې په بلفاست کې وشي، خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او ایرلند ترمنځ په دوو یو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. هغه پرون شنبه په روم کې د بهرنیو مطبوعاتو ټولنې یا فارن پریس اسوسییشن له استازو سره خبرې وکړې. فارن پریس اسوسییشن په نوم اداره په 1988 میلادي کال کې جوړه شوې ده. دا اداره د نړۍ په څه باندې 500 هیوادونو کې د ژورنالیستانو استازیتوب کوي. دا لومړی وار دی چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر د ژورنالیستانو د دې ادارې له استازو سره ګوري. د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا توماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. د اوتریش صدر اعظم سبستیان کرز په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو ژغ کړی دی. د اوتریش صدر اعظم مرسیال پرون شنبه استعفا وکړه. د هغه یوه ویډیو خپره شوې وه چې یوه روسي قراردادی ته د قرارداد ورکولو ژمنه کوي او په بدل کې له هغوی سیاسي ملاتړ غواړي. په ویډیو کې یوه ښځه چې په روسي ژبه خبرې کوي لیدل کیږي او ځان د روسیې د یوه پیژندل شوي سوداګر خورزه معرفي کوي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د اوتریش د آزادۍ ګوند یو بل چارواکی د هغې خبرې ترجمه کوي. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په ویانا کې زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د اوتریش صدر اعظم د خلکو د اعتراض په ځواب کې پرون وویل چې ژر تر ژره به انتخابات وشي. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمنځله. د روسیې پولیسو خبرداری ورکړی و چې په داسې غونډو کې ګډون غیر قانوني دی خو نوره مداخله یې نه ده کړې. یو شمیر تاتارانو د دې ټاپو وزمې په پلازمینه کې پرون شنبه هغو زرګونو کسانو ته دعا وکړه چې په 1944 میلادي کال کې په ډله ییز ډول تبعید شوي او د سختو شرایطو له امله مړه شوي وو. جوزف ستالین پر هغوی تور پورې کړی و چې له نازیانو سره تړاو لري او لسو زره کسان یې له کریمیا د پخواني شوروي ډیرو لریو پرتو سیمو ته تبعید کړي وو. روسیې په 2014 میلادي کال د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراینه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ساعت و بجه او و دقیقه شوه. تاسې زموږ شغل آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یوه ټولنه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار په نه اخیستلو اندېښنه شي.
دا به بیا د بحران ډکې ټاکنې موږ تاسو لپاره منځ ته راوړي چې بیا به یې حلول او بل خپل پاینو منل دا به یو ستونزمن کار وي.
په مزار شریف کې په وروستۍ اورلګېدا کې $2 میلیون تاوان اوښتی. د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي د ښار یو شمېر دوکانداران طالبانو ته مالیه ورکوي.
مانم جیلانی دی بازازی کې مخبل دکان د مختم مالیا ورکول او سینه ورکول.
نامعلوم وسلوالو په هرات کې پر یو ایرانی سنی دینی عالم حمله کړې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانه پته ده. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومیټریک له اخیستل شویو آلو څخه کار نه اخیستل به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخامخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دا پریکړه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومیټریک دستګاو پر اخیستو شاوخوا 40 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزن د هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسا مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
$40 میلیون ورته تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده. څوک به د ټاکنو پایلې نه مني، دا به بیا د بحران ډکې ټاکنې موږ تاسو لپاره منځ راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پای نه منل، دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته دغه پریکړه شوی. د دغه کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نادرو بنسټونو سیاسي عذاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوع ټول دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې په دې اړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا موږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلۍ مخه ونیول شي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې پرسونی روحاني محمد ابراهیم صفیزاده چې د ایران یو شمېر رسنیو د ایران د اسلامي رژیم مخالف بللای ولې حمله شوې ده. ناڅرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په هرات کې پرمیش سنی ایرانی روحاني ډزې وکړې. د ایران حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو یو شمېر ایرانی رسنیو دا مولوي د ایران د شیعه رژیم مخالف بللای دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هرات کې چارواکي وایي دا به معلومه کړي چې پر محمد ابراهیم صفیزاده حمله جنایي عمل وو که تروریستي پېښه وه. محمد ابراهیم صفیزاده د ایران د سنیانو یو روحاني شخصیت دی. د ایران دولتي رسنیو هغه د ایران د رژیم له مخالفانو معرفي کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر صفیزاده د جمعې په ورځ ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغه اوس په روغتون کې بستر دی او روغتیايي حالت یې ښه دی.
موږ دا سیره وو اوس هم مقتدر ټیم ټاکل شوی دی چې په دې اړه سیرې بررسی کوي. ان شاء الله دا تحقیقات تکمیل سو مشخص کیږي چې دا ولی دا جنایي پېښه ده دا بل موضوع ده.
د ازادي راډیو د ایران برخي راډیو فردا ویلي چې د ایران فارس خبري اژانس صفیزاده د ایران د سنیانو رسمي ویان بللې دی، خو په ایران کې د سنیانو پر یو شمېر پانو هغه د رژیم مخالف معرفي شوې دی. د ټلګرام په نوم پر یو انټرنیټي شبکه چې ډیر ایرانیان کار ورڅخه اخلي د جبهه سنت ایران ډلې صفیزاده خپل مشر معرفي کړی دی، خو هغه څوک ولې په هرات کې اوسېده او څه یې کول؟ د هرات د والی ویاند د دې پښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل
روحاني سنی روحاني دي چې په هرات ولایت کې په ډیر وخت کې چې اوسېږي عادي ژوند درلوده، سیاسي فعالیت نه درلوده او لاغل مونږ تر اوسه پورې داسې مدارک اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي د ایران پر ضد سیاسي فعالیت درلوده. د طالبانو په وخت کې یو بل ورور دی، د دې ورور کې چې هغه هم یو روحاني و د هرات ولایت کې محمد موسی کرمپور. د طالبانو په دوره کې د هرات ولایت کې هرات په شهر کې هغه هم ژوند کاوه، طالبان سره ښه اړیکې درلوده. د طالبانو په وخت کې هغه یو مهم او شناخته سړی و، ډېر امنیتي تدابیر درلوده، محافظین درلوده او انډیوالان درلوده او ښه په یو تروریستي انفجار کې ووژل سو. اما دغه ورور بیا ډېر ناشناخته سړی و د هرات په شهر.
پر صفیزاده د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران جبهه اهل سنت ویلی چې محمد ابراهیم صفیزاده افغانستان ته تبعید شوی وو، خو د هرات د والی ویاند ویل چې په هرات کې د صفیزاده د استوګنی پر حقوقي اړخ معلومات نه لري. د ایران د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د هرات د والی ویاند ویل چې په هغه ولایت کې د ایران قونسلګری هم تر اوسه په دې اړه نه معلومات غوښتي او نه یې تبصره کړې ده.
د ایران تسنیم خبری آژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد له سپاه پاسداران سره تړاو لري ویلي دي چې مولوي صفی زاده له تیرو 20 کلونو راهیسې په هرات کې اوسېدو دې آژانس همداراز ادعا کړې ده چې پر نوموړي داعش ډلې حمله کړې ده. تاسیز مشاخله ازادي رادیو او ریسات و بجه او 15 دقیقې شوې وس به صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. آیا چین کولی سي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسي؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترڅنګ په یو رسمي غډ اعلامیه کې اعلان کړی چې د افغانانو په رهبری د سولې د ټول شموله پروسې بشپړ ملاتړ کوي. چین د افغانستان له سولې په خلاینې سره د همکارۍ لپاره په ښکاره تعهد کړی او ویلې دي چې د اړتیا په صورت کې لازمي مرستې ته چمتو دی. د ډیپلوماټ د دې مقالې لیکوال په دې باور دی چې چین تر اوسه پر کاغذ د سویو ژمنو د عملي کولو هوډ نه دی ښولی. په مقاله کې راغلي چې چین بې له شکه دا ظرفیت لري چې د سولې پر اوسنۍ پروسه مثبت نفوذ ولري او پاکستان وهڅ وی چې د افراطي وسلوالو او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرو ښکاره ملاتړ وکړي. لیکوال وایي دغه اقدام کولای سي چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات یقیني کړي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپل پرونی غنې کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی پر خبرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله شغلی داودزی د یو هیئت په مشرۍ د ساوریا غوی پر 22مه جرمنی او تر هغه وروسته هندستان ته رسمي سفر وکړ. د لیکنې په حواله شغلی داودزی چې د سولې د سیمې اجماع لپاره د ولسمشر غنی ځنګړې سلاکار هم دی د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د جمعې پر ورځ په کتنې کې دا تایید کړی چې د افغانستان شخړه باید د مستقیمو مذاکرو له لارې حل سي چې مالکیت او مشري د افغان حکومت پر غاړه وي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې په باور هندوستان په وروستیو کې د نورو هیوادونو ترڅنګ له امریکا، چین، روسیې او ایران سره د افغانستان په مسله کې داخل سوی دی. د مقالې په دوام راغلی محمد عمر داودزی د هندوستان د نړیوالو چارو شورا ته په خبرو کې وویل د افغانستان په سولې کې د هندوستان رول کلیدي دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې د شغلی داودزی نورې خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خپلو مذاکرو کې پر څلورو عمده برخو بحثونه کړي دي. له افغانستان او د امریکایي پوځیانو پر وتلو، له تروریستي ډلو سره د طالبانو پر اړیکو، پر بین الافغاني مذاکرو او اوربند. شغلی داودزی له هندي چارواکو سره په کتنې کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهالویش هم خبرې وکړې چې پام کې ده د سپتمبر پر 9 یعنی د تلیا میزان پر 16 وسی.
په بلخ کې د وروستي ورلګېدو له کبله خلکو ته د 2 میلیون ډالرو تاوان اوښتی دی. مخکې تر دې چې بلخ ته لاړ شو له غزنی یو راپور لرو. د غزنی ولایت ځینې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې خلکو ته امر شوی چې نور وسلوالو طالبانو ته کالنۍ او یا هم میاشتنۍ مالیه ورنه کړي، که نه نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری خلک وایي په ښار کې د کلانترانو له لوري د وسلوالو لپاره په منظم ډول مالیه ټولیږي او هغوی ته ورکول کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
په غزنی کې دولتي چارواکي د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او لسی خلک وایي لا هم د ښار ډیری خلک وسلوالو ته مالیه ورکوي چې د یې لاملونه بېلابېل شوی. دوو تنو دوکاندارانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خپله مالیه نه ورکوي خو نور کسان یې لیدلي دي چې دې کار ته یې ملا تړلې ده.
زما نوم محمد داود دی. دغه مالیه چې ده موږ تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړې. هغه مارکیټ خپله ورته درې نفره دوه نفره کېږي په خپله وروریان وړي ورته تعیل ورکوي. ما تر اوسه نه ده ورکړي او نه یې ورکوم.
زن ما نوم جیلانی دی. بزازی که ما خپل دکان دی مخته ما مالیه ورکوله اوس نه ورکوو.
ولی مخکې مالیه ورکوله اوس نه ورکوي.
هغه زموږ خپل کار دی.
که دغه کسان طالبانو ته مالیه ورکول د خپل ځان رضایت ګڼي نو مدني فعال عصمت رکی بیا وایي د غزنی ډیری خلک له وسلوالو سره همدردي لري. ازادي راډیو ته یې وویل د ښار د مارکیټونو او دوکانونو کلانتران په منظم شکل په ښار کې د مالیې په ټولولو بوخت وي.
بعضې تجاران، سوداګر، حتی دکانداران او د هغوی کلانتران په ډېر منظم شکل باندې د طالبانو لپاره مالیه ټولوي او هغوی ته یې ورلیږي. او داسې ولې او لامل یې څه ده؟ لامل یې هم دا واضح ده چې بعضې خلک یا په مجموع کې دکانداران له طالبانو سره یو ډول همدردی لري دوی هغوی ته دکان په دکان باندې هغه کلانتران او مسؤلین یا د مارکیټونو څښتنان مالی او ټولوي او ورکوي.
وسلوال طالبان هم دا منی چې د غزنی خلک دوی ته میاشتنی او کلنی مالی ورکوي. دا یاد ډلې ویان زبیع الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک له طالبانو سره خپله همدردی او همکاري ښکاره کوي. که وسلوال طالبان په ښار کې دغه مالیه له دوی سره د خلکو همدردی بولي، خو د غزنی ولایتي شورا غړی عصمت الله جمرادوال بیا دا خبره نه مني. ازادي راډیو ته یې وویل د غزنی ښار په سلو کې اتیا کسان وسلوالو ته مالیه ورکوي، خو په سلو کې لا نوي کسانو یې په زور غواړي.
بهتر معلومه ده چې د غزنی ساحه 80% ساحه د تعلیم په لحاظ کښې ده، د خلکو کورونه هلته دي، ملکونه هلته دي، نو هغه منطقې ته رفتامد کوي، هغه مجبور ده چې صحیح ده په سلو کښې د لس کسه خوښه ورکوي، ولې ټول ده له مجبوریته ورکوي.
دا غزنی والی هم په دغه ولایت کې ډیری تجاران او سوداګر وسلوالو ته په مالیه ورکولو کې شکیل بولي، خو وایي په دغه ولایت کې امن راغلی دی او نور د خلک له دغه کار څخه لاس واخلي.
تیر کال خو دې دا حراس لاره چې والا ته مې امنیت نه شي ساتی، زه مجبور یم طالب ته مالیه ورکړم. نن دوستانو بیا یو غږ در باندې کوو، که هر څو د عزت سړی وي چې په دې نامه باندې ګیر شو چې یا طالب ته مالیه ټولوي یا یې ورکوي، نور به بیا دې ګیله نه کړو چې ده څه کوي.
وحید الله کلمزی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو څخه د غزنی د ولسونو د ملاتړ په غونډه کې وکړې.
ازادي خبری مجله اورئ.
په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د مزار شریف په یوه سوداګری مارکیټ کې د اور لګیدو په وجه خلکو ته $2 میلیون تاوان اوښتی دی. د بلخ پولیس وایي چې د اور وژنې په مهال د هغوی درې سرتیري هم ټپیان شوي دي. له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
په بلخ کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د سمر په سوداګریز مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله د بنجارۍ هټیوالو او سوداګرو ته $2 میلیون زیان اوښتی دی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور لګیدنه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د مزار شریف په غوربندي سیمه کې په سمر سوداګریز مارکیټ کې رامنځته شوه چې ګڼ شمېر هټۍ یې له منځه یوړې. د فرهاد په خبره دغه مارکیټ 90% له منځه تللی دی. فرهاد دی اور لګیدنې له امله د اوښتو زیانونو په اړه وویل. 90% توکي او اجناس په دغه مارکیټ کې چول له منځه تللی دي. د سوداګرو د معلوماتو پر اساس چې دوی ته $2 میلیون خساره وارد شوې ده. د بلخ حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې له دغه اور لګیدنې څخه روغتون ته د یوې ښځې په ګډون درې نور ملکي وګړي هم لېږدول شوي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل وایي چې تر دمه د اور لګیدنې اصلي علت نه دی روښانه، خو د اور ضد ځواکونو یعنې د اور مړه کولو مامورینو په موقع سره د اور لګیدنه مهار کړه. د هغه په خبره چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د پولیسو څېړنې لا نه دي بشپړې شوي. ښاغلی عادل وایي چې د سمر سوداګریز مارکیټ شاوخوا ته د شته موانع ولوه چې ځواکونه د اور مړه کولو پر مهال له ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم وتوانېدل چې ډېر شمېر سوداګریز توکي له اور سوځونې رمټې بهر کړي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې په دغه اور لګیدنه کې د اور ضد درې ځواکونه هم ژوبل شوي دي.
آتش سوزی خاتمه یافت.
اور لګیدنه ختمه شوې ده او په دې اور لګیدنه کې زموږ درې مامورین ژوبل شوي چې روغتون ته انتقال شول او اوس ته درملنې لاندې دي. سمر سوداګریز مارکیټ د مزار شریف په غوربندي ساحه کې د دویمې امنیتي اوسې ته مربوط سیمه کې موقعیت لري او د دغه ښار له ګڼه ګوڼې ډکه مهمه سیمه بلل کیږي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
و بجې او څلوروشت دقیقې شوې. اوس هم یوه نړیواله موضوع. د نړۍ د رومن کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د یوې کرښې او نیمګړو سرلیکونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه په نړۍ کې پر ژورنالیستانو حملې وغندلې. پاپ فرانسیس وویل سره له دې چې ژورنالیستان کله ناکله په لڅ رګ لاس وهی خو ډاډ یې ورکړ چې رومن کاتولیک کلیسا د ژورنالیستانو کارستای او ملاتړی کوي. هغه په ژورنالیستانو ټینګار وکړ چې د قربانیانو خوا ونیسي او د هغو کسانو څنګ ته ودرېږي چې پر ضد یې تبعیض سوی په ټولنو کې ظلم ورسره کیږي او شړل سوي دي.
دوی
ستاسو کار د وضاحت ورکول دی، نه د ابهام زیاتول. ستاسو کار د سوی تفاهم جوړول نه، بلکې د یو او بل څنګ ته درېدل دی. په سوله کې حرکت دی، نه د کرکې جوړول. ستاسو کار هغو خلکو ته آواز ورکول دی چې ژغې غلی سوی، نه دا چې د هغو کسانو مایکروفون شي چې لوړې نارې وهي. په روم کې پرون د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا تاماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. تریشا تاماس وویل چې آزادې رسنۍ د ولسواکۍ اساس جوړوي، د عدالت تامین او د بشري حقوقو اعادې ته مهمې دي. د فارن پریس اسوسییشن مشر وویل چې آزادې رسنۍ په نړۍ کې د استبداد او له قدرت د ناوړه استفادې پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولای شي. د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس او هغه ته یو شمیر نږدې کسانو تر دې پخوا هم په ډیرو حساسو مواردو کې د ژورنالیستانو کار ستایلی دی. کله چې د نړۍ په یو شمیر کلیساګانو کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې رپورټونه خپاره شو، پاپ د ژورنالیستانو ملاتړ وکړ. پاپ فرانسیس ویلي چې آزادې رسنۍ د استبداد پر ضد درېږي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بی پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو کې بند شوي وو بیا پرانستل شوی دی. دا ښوونځي وسلوالو طالبانو بند کړی وو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. او په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمنځله. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو